سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همراهی همکارم سمیع الله جلال‌زئی برنامه رک و راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته که در جریان سال 2024 میلادی در حال حاضر به 23 میلیون افغان کمک‌های بشری ضرورت است.
من نزه هم پخپلوار تاسی تاو ده سلامونه ورانی کم خدای دیو که چه تاسی طول جور و روغ و سی بلکل ده سپین خبری یا روک و راست پا هم ده پرگرام که پا افغانستان که پا بشری وضعیت خبری که و نرایوال سازمانون یا وری بیا ده مرست و ده کموالی پر اندیک نخود لیو دوی ویلی چی گرنش میر افغانان بشری مرستو تا ضرورت لری پدیره. دو محترم میلمانه همستا در موضوع بور سر وچی بو.
بله، اما قبل از اینکه میمانه محترم معرفی کنیم با هم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جان گوش میدهیم، سپس میمانه را معرفی کرده و بس آغاز میکنیم.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د روان 2024 کال په اوږدو کې به په افغانستان کې بشری مرستو ته د ټولو اړو افغانانو له ډلې شاوخوا 3% ته د خپلو پروګرامونو له لارې مرستې برابرې کړي. اوچا د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو د اړتیاو او هغوی ته د مرستو د برابرولو د پلان جزئیات خپاره کړي او ویلي دي چې اوسمهال 3.5 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. همداشان د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې زیانمنونکو ډلو ته ملاتړ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان او هغوی چې د معلولیت څخه کړېږي ډېر زیات مهم دی. د طالبانو د حکومت پاسپورت ریاست وایي چې په آفلاین بڼه یا د سپینو ریزو له لارې د چهارشنبې په ورځ د پاسپورتونو د ویشلو لړۍ د دې لپاره پیلوي چې د پاسپورتونو هغو غوښتونکو ته د پاسپورتونو ترلاسه کولو امکان پیدا شي چې په آنلاین بڼه دغه ریاست خپل غوښتنلیکونه نشي استولی. د پاسپورتونو غوښتونکي کولی شي د نویو پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره د آنلاین غوښتنلیکونو ترڅنګ په آفلاین یا سپینو کاغذي اریزو له لارې هم دغه ریاست ته خپل غوښتنلیکونه واستوي. د پاسپورت ریاست د معلوماتو له مخې چې د پاسپورتونو د ویشلو دا بهیر په د چهارشنبې د جنورۍ په 10 یعنی سر له سبا څخه پیل شي. د پاکستان حکومت امریکا هغه اقدام غندلی دی چې له مخې د پاکستان نوم د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې لیکل شوی دی. د پاکستان حکومت یو بیان په خپرولو سره دا یوه طبیعي ارزونه بللې ده چې د پاکستانی چارواکو په باور د عیني واقعیتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه ارزونه کې د پاکستان په شمول ایران، چین، شمالي کوریا، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان، برما، کیوبا او اریتریا د خاصې اندېښنې وړ هیوادونه ګڼلې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن یوه وینا د دوشنبې په ورځ د فلسطیني خواخوږو د اعتراض له وجې د لنډې مودې لپاره مختله شوه. نور تفصیل په دې رپورت کې.
معترضینو په ولسمشر بایدن غږ وکړو چې غزه کې دی اوربند ته زمینه برابره کړي. ولسمشر بایدن په چارلسټن ښار کې په یو کلیسا کې وینا کوله چې د یو شمېر خلکو د اعتراض سره مخامخ شو. په دې کلیسا باندې په 2015 کال کې یو وسلوال کس برید کړی و او 9 تنه تور پوستکي امریکایانی وژلي وو. یو معترض په ولسمشر باندې غږ وکړو چې که د کلیسا د قربانیانو درناوی کوي نو د فلسطیني وګړو د قربانیانو لپاره هم درناوی ولري او زر تر زره دې اوربن لپاره زمينه برابر کړی. ولسمشر بایدن د دې اعتراض نه وروسته ویل چې د اسرائیلو سره د روانو عملیاتو د ودریدو په موخه کار کوي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
په لبنان کې میشتي اورپا کې ډلې حزب الله د سیشن په ورځ ویل چې د حزب الله د وجکپوري قماندان او د حماس وسلواله ډلې د مرستیال د وژلو په غش کې د اسرائیلو پر یوه پوځي اډه د بی پیلوټ الوتکو برید کړی دی. حماس ویلی د بی پیلوټ الوتکې موخه په سفید کې د اسرائیلو پر اډې برید وو، هغه سیمه چې د اسرائیلو او لبنان له پولې شاوخوا 10 کیلومتره لرې موقعیت لري. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د 2 الوتکو د مخنیوي لپاره یې مداخلې پیل کړې. پوځ وایي چې په دې نښته کې چاته مرګ ژوبله نه ده وښې. د پاکستان ستر محکمې دوشنبه د جنوري 8 چې د مرغومي لا 13 نیټه سره سمون خو هغه بندیز لري کړ چې لمخې محکوم شوی سیاستوالو نشوي کولای د ټولو مرد لپاره دولتي مقام ولري. د ستر محکمې د حکم سره سم په خوانی صدر اعظم نواز شریف چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شوی وو کولای شي راتلونکي عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. محکمې د دې قضیه پاکره د باس لپاره څو پر لپسې ورځې استماعي غونډې وکړلې، خو انتقاد کوونکي وایي دا تازه حکم یوازې هغو سیاستوالو سره د مرستې کولو لپاره صادر شوی چې ادعا کېږي پوځي تر شا ولاړ دی. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل الحق فاروقي او مجبور رحمان یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د یاد موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پریکړې له مخې به یادو لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکړل شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیګونو د لوبولو لپاره ان او سی ورکولای شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خبره کړې وه او پکې پر نوین الحق، فضل الحق فاروقي او مجبور رحمان له دې عمله بندیزونه لګول شوي وو چې د دوی په خبره ذکر شوی لوبغاړو له کرکټ بورډ سره د مرکزي هوکړه لیک لاسلیک کولو نه ډډه کړې وه. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست سپین خبر هستین که با آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد در رابطه با وضعیت بشری در افغانستان اختصاص یافته. مهمانای محترم برنامه جناب آقای نجیب الله اخلاقی، ژورنالیست و فعال جامعه مدنی، و جناب آقای عبدالفتاح جواد، مسئول خیریه مؤسسه خیریه احساس. پرسه برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای اخلاقی سلام، با شما خوش آمدین. صدای ما رو بشنوین.
بله بله، درود بر شما همکارای گرامیتون و شنوندای محترم رسانه شما.
تشکر از
مهمان محترم.
تشکر از حضور شما. جناب آقای جواد سلام، با شما خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو بشنوین.
بله سلام علیکم از تاسیتا او محترم ملمتا او ده فز بدرن
وعلیکم السلام. بفرمایئ.
مننه. زه هم په خپل ورته سلامونه وړاندې کوم دوړ ملمنو ته راغلاست وایم. لکه څنګه چې زموږ کار د خبرونې په پیل کې وویل، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2023 کال کې به 1.3 میلیونه بېوزله افغانان د خپل مرستو تر پوښښ لاندې راولي، اما ویلي دي چې په مجموع کې د 3.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته ضرورت لري. د مرستو په اړه پوښتنې خورا زیاتې دي، هم د مرستو د ویش، هم د مرستو د مقدار، هم د نړیوالو د تعهداتو په اړه. اما اجازه راکړئ چې په لومړي سر کې د جواد صاحب څخه پوښتنه وکړم چې دوی خیریه مؤسسه لري او دغه وضعیت تر نورو فکر کوم دوی ډېر ښه لیدلی شي.
امی چشم دي خو در رابطه با وضعیت کلونی.
جواد صاحب، ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ د بشري مرستو اړتیا څومره ده؟ وضعیت رښتیا په دغه شکل دی چې د نړیوال مؤسسات ښیي که تر دې هم خراب دی؟ تاسو څنګه وضعیت بیانوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې شک نشته چې افغانستان د یوې سختې مرحلې نه تیریږي او له بده مرغه د دوه یا څه باندې دو کلونه را په دې خوا په افغانستان کې داسې حکومت یعنی یو چې دنیا پر رسمیت نه پیژندلی، یعنی دا موږ د دنیا پر رسمیت نه پیژندل دا یو په اصطلاح ښه دغه نه ده. په کار ده چې دنیا دوی سره تعامل ولري او دوی له دنیا سره تعامل ولري. نو دغه وجه څه ده چې په افغانستان کې نړیوالې مؤسسې ادارې په غټه پیمانه باندې حضور پیدا نه کړي، یا افغانستان د دنیا سره تجارتي او اقتصادي راکړه ورکړه ونه لري، له دې عمله دلته د بیکاري کچه تر حده زیاته ده. بیکاري ده تقریبا که زه وایم چې هر چیرته چې موضوع خلک د کار په لټه کې دي، خلک له موږ نه کار غواړي، موږ ته پیغامونه را دي، تاسو موږ ته وظیفې را کوي، کار راته پیدا کړي، که روزمزد یې موږ یې کوو، خو متاسفانه چې فرصتونه ډېر کم دي. که څه هم چې موجوده حکومت هڅه کوي خپله خواري کوي، لیکن کله چې د دنیا سره هغسې تعامل نه وي یا دنیا یې په رسمیت نه پېژني، طبیعي خبره چې په اقتصادي لحاظ باندې دلته یعنی ضعف او کمزوري رامنځته کېږي. نو په افغانستان کې واقعیت دا ده چې د بیکاري د امله د فقر کچه تر ډېره حده پورته تللې ده، او خلک بیا خاصن د ژمي په راسېدلو سره د سون موادو ته ضرورت لري چې د خرید قوت نه لري په بازار کې، یعنې دوی سره پیسې نشته چې لرګي پرې واخلي، دوی سره پیسې نشته چې نور د سون توکي پرې واخلي، خوراکي مواد پرې واخلي. نو زه د اوچا دغه راپور دغه مطلب تاییدوم، واقعیت دا چې په افغانستان کې د بیکاری او د فقر کچه او خلکو سره د په بازار کې د خرید د قوت نشتوالي کچه ډېره لوړه ده.
تشکر سر.
بله تشکر جناب آقای جواد. آقای اخلاقی، در این گزارش ملل متحد مطالبه مثل خشکسالی، تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی و برعلاوه از او منع کار زنان، موجودیت افراد دارای معلولیت و بیکاری را از عوامل برشمردن که فعلا حدود 23.7 میلیون افغان در داخل کشور با فقر و نیازمندی های شدید روبرو ساختم. این در حالی است که ملل متحد گفتن دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری که اونا فقط 17.3 میلیون نفر در اولویت قرار دادن. خب این پولی را که اینا بهش ضرورت دارن گفتن 3.6 میلیارد است و این پولی است که کشورهای کمک کننده به افغانستان تادیه میکنن و یا سازمان‌ها. آیا فکر میکنین که در حال حاضر جهان علاقه داره و یا خواهد دانست چنین یک مقدار پول در اختیار دفتر سازمان ملل متحد قرار بدن؟
بله، خدمت شما عرض کنیم که آقای جواد بر نکات بسیار کلیدی اشاره کرد، چیز را که باید نیاز نیست به او بپردازم تفسیر کنیم. موارد بسیار مهمیه که زمانی که یک نظام یا یک حکومت در یک رابط یا در یک تعاملی تعریف شده به امدلی قرار نداشته باشه. ما که یک کشور جنگ زده و دچار بحران هستیم، شما میبینید کشورهایی که منابع غنی نفتی هم داره ولی تحریم هست درگیر بحران شدید اقتصادیه. تا زمانی که در یک چرخه به تعامل به امدلی قرار نگیره، ما نگران وضعیت هستیم، ممکن وضعیت خیلی وخیمتر شود. به ارتباط خصوصی شما باید عرض کنیم که متاسفانه کنش ها و کنش های در سطح نظام به امدال و خصوص مناقشات شرق اروپا و خاورمیانه باعث شده که دیگه جهان در واقع درگیر یک چرخه باطل سیاسی شده. مردم افغانستان متاسفانه در هیچ جای از این معادله قرار نداره. ما معتقدم که مردم افغانستان پس از اوگست 2021 دنیا به نوعی همونطور که در صحبت‌های برخی از رهبران کشورهای قدرتمند هم برجسته شده، به طوری تداعی شد که دیگه این مردم برای دنیا خیلی مهم نیست. ما فکر میکنم که اگر جغرافیای یا ژئوپلیتیک افغانستان برای بازیگران بزرگ اهمیت داشته باشه، اگر مجموعه‌ای که فعلا در افغانستان حاکم هست به عنوان مهره‌های بازی اگر برشون اهمیت داشته باشه، ولی متاسفانه چیزی که فعلا در کانسپت کشورهای قدرتمند وجود نداره مردم هست. اوچا گزارش را که منتشر کرده، در واقع شما میفهمین که اینا بر اساس یک لیول بندی یا یک درجه بندی گزارش ها را می کنند. 23.7 میلیون نفر را که اینا گفتن با خطر گرسنگی مواجه هستن، این به این معناست که اینا در واقع گرید خطرشان مواجه با نابودی. در صورتی که این 23.7 میلیون آدم دستشان گرفته نشود، ما یقیناً با یک فاجعه کلان بشری مواجه هستیم. بالاتر از اون، ما جمعیتی به اصطلاح همو آمارهایی که اخیراً در آخرین روزهای حکومت را همی شد بینیم از 35 تا 40 میلیون یا 37 میلیون یا 36 میلیون بقیه جمعیت هم در وضعیت مناسب قرار نداره، اما نه اینکه اونا با خطر مرگ مثل 23.7 میلیون آدم مواجه باشه. کسایی که در ساختار حکومت افغانستان چی در گذشته و چی در حال به عنوان منظور میگه که کم تخصص داشته باشه و با دیتا ها سر کار داشته باشه معذرت میخوایم، اونا میفهمن که وضعیت خیلی فاجعه بارتر از آنچه یک در گزارش های را همیشه.
بله. یک مسئله دیگه هم از گپ شما را قطع میکنم آقای اخلاقی،
مجموعی از خانم ها به سرنوشت.
بله.
اصلا تصورش هم سخت هست که آدم فرض کنه که مردم در چه وضعیت قرار دارن.
بله آقای اخلاقی، یک مسئله دیگه هم هست و اوی که خب تنها افغانستان نیست که با این مزل دوچار است، به اساس گزارش سازمان ملل متحد بیشتر از 20 کشور جهان با چنین بحران بشری دست و پنجه نرم میکنن و فعلا در نقاط داغ و داغ جهان مثل جنگ در غزه، در اوکراین و در نقاط دیگه، این مسئله را ملل متحد در یک بنبست قرار داده که باید کمک بکنه و اما هیچ دسترسی به کمکایی که خواسته نداره، برای اینکه جهان فعلا چنان مشغول خود است و چنان با مسئله بیکاری، تغییرات اقلیمی و تورم پولی در جهان روبرو هستند که کمتر توجهی به کشورهای دیگه میکنن. اگه این بحران همچنان ادامه پیدا کنه، به نظر شما بالاخره سرنوشت ملت چی میشه؟
خب برای اندیش مشخص است، فاجعه است، ولی چیزی که ما میخواییم عرض کنیم خدمت شما است که تفاوتی که افغانستان با کشورهای دچار آفت فقر مثل شمال آفریقا، کشور آفریقایی مثل سودان یا حتی غزه که شما اشاره کردیم، این است که ما تنها افغانستان تنها کشوری در سطح دنیا در نظام بین الملل هست که مشروعیت بین المللی نداره، مشروعیت داخلی نداره، یک کشور هم به رسمیت نمیشناسه. ما این سرزمین به این معنا که در یک زندان مطلق هیچ گونه تعامل تعریف شده‌ای با دنیا وجود نداره. اگر امروز در سودان فقر دامنگیر مردم هست، یک دولت نیمه مشروع وجود داره، یک تعامل بین المللی وجود داره، یعنی خطر مرگ و تلف شدن بسیار کم هست. ما در افغانستان نگرانی نیست که خطر مرگ به این معناست که گروه حاکم قبول نمیکنن آمارها را. شما فکر کنید که در جا آدم منفجر میشن، 15 تا جسد را مردم میبینن، اینا اعلام میکنن 2 نفر. خب نظام مسئول که وجود نداشته باشه، رسانه ها نظارت ندارن، نهادهای مدنی وجود نداره که وضعیت را گزارش بده، حداقل به دنیا فاجعه را به دنیا برجسته کنه. ما متاسفانه این گروه تیم حاکم یا حکومت موجود همه چیز را انکار میکنه، حتی گزارش های ناشی از فقر را. ما همین گزارش هایی که اخیراً از کابل داریم، آمار جرایم در کابل آنقدر افزایش پیدا کرده، دزدی ها اینا ناشی از فقر هم دیگه. خب مردم دیگه به
اخلاقی سب
معروف زدن.
تشکر. امدی بسته به دوام مارکو اجازه را که جواد صاحب څخه پوښتنه کوم. جواد صاحب، تاسو خو خیریه موسسه لري، اول خو درته وایي چې د تاسو موسسه سره ول خدمات وړاندې کوي، او د دې ترڅنګ طبعا تاسو خو د افغانستان مختلفو نقاطو ته ځي، د خلکو سره وینئ. په کومو سیمو کې مشکلات د خلکو زیات دي؟ کومې سیمې خلک ډیر مرستو ته اړتیا لري؟ د سې امار او رقم تاسو سره شته؟
احساس خیریه موسسه خو په مختلفو برخو کې کار کوي، یو خو عاجل کومکونه بیړنۍ مرستې چې چېرته هم طبیعي آفات رامنځته کېږي، یا د جنګ د وجې نه، یا زلزلې د وجې نه، یا یو بل مصیبت راځي سیلابونه راوځي، نو هغه ځای کې احساس خیریه موسسه تقریبا بیشتر د موسسې چې هغه سره د ځان رسي مرستې وړي. نو بیړنۍ مرستې موږ خلکو ته خوراکي توکي ورکوو، خیمې پیوې شو، مثلا د هرات په دې زلزله کې موږ تقریبا د اوس افغانیو په اندازه کې مرستې وویشلې، اوس لګیا یو هغوی ته کورونه جوړوو او د خلکو ته د څلو پارکې اوبه صحي اوبه د هغوی لپاره سرپرست دی یا یتیمان دی، سرپرست درمون سره چې سرپرس نه لري موږ میاشتنی او دوامدار کومکونه کوو. نو دغه زموږ د موسیا غټ مرکزي دغه دي موږ چې په ولایتونو باندې په مختلفو ساحو لکه زه وایم په ټول افغانستان ټولو ولایتونو ته ګرځېدلې یم او
مهرباني
پخوا خو به خلکو مخدره مواد کرل، اوس په هغو باندې بندیز ده. نو په مجموع کې د وچکالۍ د وجې نه حیران دي او مرستو ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې که چېرته په افغانستان کې د زراعت په سیستم باندې پانګونه وشي، زه متيقن یم او باوري یم چې د فقر کچه یا د بیکاري کچه تر یوې اندازې پورې پرې کمېدلی شي. خو متاسفانه چې هم وچکالي ده او هم په مجموع کې بهرنۍ مرستې چې هغه د زراعت په برخه کې او د مالداري په برخه کې زموږ هېوادوال کودرولی شي دا کمې دي.
تشکر جواد صاحب. مخکې له دې چې اخلاقي صاحب څخه پوښتنه وکړو، یوه بله عمده اندېښنه چې تل زموږ په پروګرامونو کې هم خلک شکایت کوي هغه د مرستو غیر عادلانه ویش دی. اکثریت تولیدونکي زموږ دا وایي چې دغه کومې مرستې چې د مختلفو مؤسساتو لخوا یا د نړیوالو بنسټونو لخوا د افغانانو سره کېږي دا مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي، او هغه وکیلان یا کوم کسان چې په کلو کې حاکمان دي دوی دا مرستې هغه خپلو اشنایانو ته ورکوي په هغه عامه اصطلاح باندې. دغه مسله تاسو څونه تاییدوئ؟ رښتیا دا مرستې په عادلانه شکل نه ویشل کېږي؟
دا خو سړی په کلي شکل باندې نه شي رادولی چې دا چې بلې طبعا وی به داسې مثال نشته هم، لیکن اوس چې موږ په دې خپلو سیمو کې مرستې ویشه دې نه مخکې پورې ساحو کې یعنی په دې رابطه باندې موږ خلاص لاس لرو چې په خپل لاس سروې کوو، په خپله ګرځو په کلیو کې او هغه اړ خلک په خپله باندې معلوموو. په دې رابطه باندې موږ باندې اوس بندیز یا څه فشار نشته. موږ کوشش دا کوو چې خپل لاړ شو سروې وکړو او په خپله باندې ارزونه وکړو او هغه مستحق او غیر مستحق سره ترکیب کړو. زه فکر کوم چې که سړی چې کلیګوي وکړي په مجموع کې دا خبر وکړي چې له داسې وضعیت ده، نو زه دې سره موافق نه یم. البته افغاني ټولنه د مخکې هم داسې مشکلات وو، اوس په هم په ځینو جوړو کې وي، لیکن مجموع کې وضعیت نسبتا متحرک ښکاري.
بله، تشکر آقای جواد. جناب آقای اخلاقی، ما شما صحبت کردیم در رابطه با وضعیت عمومی افغانستان با تکیه به گزارش دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد. همین شما آگاه هستین و گزارشگران و کارشناسا هم میگن خب شرایط کنونی افغانستان شرایط خود افغانستان نه، شرایطی است که برای افغانستان کشورهای خارجی چنین شرایط تحمیل کردن. و در حال حاضر چی فکر میکنین که چقدر کشورهای خارجی و در رأس ایالات متحده خود مسئول چنین شرایط در افغانستان میدانند؟
یک واقعیت را باید بپذیریم که ایالات متحده آمریکا پس از آگوست 2021 به نوعی خاص یک مسئولیت تاریخی که در 20 سال در افغانستان حضور پیدا کرده بود این بار از شانه هایشان خیلی غیر مسئولانه بیاندازد. و دو حرف وجود داره. اول اینکه مسئله حقوقی ایالات متحده آمریکا زیر سوال رفتن اینجا. اگر بر اساس قطعنامه شورای امنیت حضورشان در افغانستان مشروع بود، پس پیمانی امنیتی که امضا کرده بود، تعهدی که در قبال مردم افغانستان داشت، خروجشان به معنی یک خروج غیر مسئولانه و یک جفا در حق مردم افغانستان بود. اگر حضورشان مشروع نبود، پس این 20 سال حضورشان به تعبیر طالبان اشغال بود، بس باید به مردم افغانستان غرامت میداد. ما میخواییم بگوییم که آمریکا با مردم افغانستان بد بازی کردن و این دامنه این فجایه هم بستگی داره به نوع رویکرد کلان ایالات متحده آمریکا و همچنین در معادلات قدرت که حالا در منطقه وجود آمده، طرف روس‌ها باید دخیل باشه، طرف چینی‌ها باید دخیل باشه، ایرانی‌ها و پاکستانی‌ها دخیل باشه، آمریکایی‌ها هم یک پله ترازو هست، بقیه یک طرف. من فکر می‌کنم که تا زمانی که وضعیت جنگ و صلح در خاورمیانه و شرق اروپا سمت و سو نگیره، ما همچنان درگیر مناقشات و این فاجعه خواهیم بود. ولی من می‌خوام نگرانی که می‌خوام مطرح کنم، آقای جواد در صحبت‌های نخستینشون به او پرداخت، ما از یک زاویه دیگه در می‌پردازم. یک ملت و یک مردم را تنها چیزی که واقعا از پای در میاره، واقعا نابود میکنه و او فاجعه حتمی هست، یه که مردم امید خود از دست بدن. کسی که زمین داره زراعت نمیکنه به دلیل از اینکه اصلا همه در حال فرار هست، گوش به رسانه ها هست که از کجا جنگ در میگیره، چه اتفاق دیگه میفته، مشروعیت وجود نداره، امید وجود نداره، اطمینان وجود نداره، هیچ کسی حتی کسی که زمین داره زمین خود کش نمیکنه. شما فکر کنید که در یک همچون وضعیت این فاجعه تشدید میشه و این فاجعه در مردم ناامید را گرسنگی زود میکشه. اگر آدم امیدوار باشه، حتی گرسنگی هم آدم را زود کشته نمیتونه، علف میخوره، چون یک امیدی وجود داره به فردایی، به بهار شدن، به کشت و کار و زراعت کردن. متاسفانه به لحاظ روحی روانی مردم در وضعیت خیلی بد قرار داره، فرق نمیکنه شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز، همه مردم افغانستان در یک وضعیت سراسیمه و ناامیدی به سر میبرن. ما امیدوار هستیم که این بار نخبگان سیاسی که در افغانستان هست، شاید از هزار نفر یک دو نفر شاید در بینشان باشه که دلشان بر مردم بسوزه، یک بار یک قهرمانی کنه و در میدان به میدان بیایه و از یک سری خواست ها بگذره بخاطر مردم، تا این مردم نجات پیدا کنه. در غیر از او، اگر در چرخه کلان در معادلات بین‌المللی نگاه کنیم، همطور که شما در پاسخ به پرسش شما، من معتقد هستم که دیگه مردم افغانستان برای آمریکا سود ندارد و آمریکایی ها دیگه برای مردم افغانستان هزینه نمی کنند.
و درست کشورهای غربی هم دلیلشان همی بود که خب منافع دیگه در اینجا ندارن و به گفته از اونا خب آمده بودن که القاعده را از بین ببرن با کشته شدن رهبرش و غیره و متلاشی شدن این گروه، دیگه دلیلی بر ماندن نداره. اما یک مسئله از جناب آقای اخلاقی که به اساس گزارش ها و گفته های کارشناسان در حال حاضر فقر مردم چنان به سطوح آورده که ناچار و یا ناگزیر با استخدام گروه های تروریستی بسیار با آسانی در میان برای اینکه لقمه نان پیدا بکنن، بدون از اینکه اصلا به ایدئولوژی شبکه های تروریستی علاقمند باشن. به گفته گزارش ها در حال حاضر داعش بسیار با آسانی با استفاده از چنین شرایط با استخدام مردم عادی که در فقر به سر میبرن میپردازن. خب ای از یک نگاه جامعه جهانی خب یک خطری هست به جامعه جهانی. فکر نمی کنی که اونا در این مسئله هم نگران هستن و خب باید که افغانستان از این ورطه نجات بدن؟
خب واقعیت مسلمی است که وضعیت در افغانستان در کنترل و مدیریت بازیگران بزرگ هست. بازیگران بزرگ مسلط است بر اوضاع. شما میفهمین، شما همونطور که شما اشاره کردین، بنیادگرایی یا گروه هایی که خشونت خلق میکنه در بسترهای رشد میکنه که اونجا آدم ها به خاطر 10,000 افغانی اسلحه بگیرن. اصلا برایش مهم نیست که اسلحه از کیست، کی را میکشد. این فقط به 10,000 افغانی ضرورت داره که اولادش نان بخورن. در همجو بستری به تعبیر شما داعش یا هر گروه دیگه ممکنه ظهور کنه، هر گروهی که از هر آدرس استخباراتی یک مقدار پول پیدا کنن بیاد در یک قریه هم که بیاد شب 100 نفر مسلح میکنه، چون با 10,000 افغانی یک آدم در هر قریه افغانستان هم میاله حاضر است که اسلحه بگیرن. اصلا برش مهم هم نیست که با کی میجنگه و ایدئولوژی اصلا معنا نداره، فقط دستبال مردم رو بسته. واقعیت مسلمی است که بر اساس اینمی بازی های مدیریت شده استخباراتی این بستر همینطوری فراهم شده. حالا که عقبه بعدی یا مسیر بعدی یا هدف بعدی در منطقه هست، بیرون از منطقه هست، اون رو دیگه در مرور با قضاوت زمان ما با او بر میخوریم. ولی واقعیتیه که این اوضاع در کنترل هست، بازیگرهای بزرگی مدیریت میکنه، ولی قربانی تمام در واقع اون 40 میلیون جمعیت افغانستان هست که متاسفانه
برای
هیچ کسی هم مهم
نیست. تشکر آقای اخلاق.
باسی پیزن که اجازه ایزه بداد کابل در چودنی ورستی جزیات دوستان سر شریکم پا کابل کی در طالبان و امنیتی مسئولین وی چی در خار پش پارسه محوزه کی پیوی چودنه که دری هم افغانان بجل شبیدی در طالبان و در امنیت قماندانه ویان خالد زران ویلی چی چودنه نن سه شنبه جنوري نهم لغرمی ورسته شویده. خالد زران په خپل ایکس پارنه لیکلی چې نن مازیګر شاوخوا 3 بجې او 50 دقیقې د کابل ښار شپارسمي حوزې اړوند د لوخیلو سیمه کې د لارې پر سر مرسیدس ډوله موټر پسې یو ماین چاودنه کړې چې لامل یې 3 عام افغانان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. خالد زران ادراک کړی چې د چاودنې په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی.
تشکر
بفرمایید. جواد صاحب اجازه را که چی سایس خوب پختم خواه اوز خو در وضعیت دستی ناور در خودل کیگی او مقتصبینو چی ریختی هم در خلق و مشکلات زیاد یا ورست تر بلی در دمرست و غگ زیادیگی او تاسی در خلق و پر ضرورتونو هم واقعی دلست اوس ستاسی به نظر ځکه خیریه مؤسسه لري تاسو ته د لارې چارې خې در معلومې دي څه کول په کار دي دنیا خپل د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې دغه ستونزو ته د حل اساسي لار پیدا کړي دغه نړیوال مرستې به یو ورځې دوه ورځې به یو کال به 15 ولس کال به یا بل اخره خو حل اساسي لارې ست ستاسی په نظر کومې لارې چارې کولی شي د افغانانو دغه مشکلات تر ډیره حل کړي؟
زه فکر کوم چې بلکل دې مسلې او اساسي حل نشته په کار دي. زه د افغانستان په حکومت باندې غوښتنه کوي چې د ټول اهل خبره افغانانو سره یو ناسته ترتیب کړي او دغه نظریات وغواړي، دغه مشورې وغواړي او بل اخر دغه بحران چې د افغانستان حکومت یې د رسمیت نه لري کړی دی، افغانستان د نړینه د انحصار د خو تر توړې ده، دې بحران ته دې بل اخره د کیو خو دلې شي. زه په دنیا باندې بیا دا کوم چې نړۍ دې له افغانستان سره سیاسي تعامل نه بلکې انساني تعامل وکړي، ولسوالۍ دې وکړي او د ملت سره تعامل وکړي او د ملت د غوښتنو او ضرورتونو دغه د فقر سره غواخې دلته د فخر غواخ چې دې سره د بشري او انساني تعامل وکړي. متاسفانه زه وایم چې د افغانستان یو نسل چې موږ ورته ماشومان وایو یا راتلونکي نسل وایو دا د خوار غواخې سره جدي مخ ده، ځکه د افغانستان په کومه ماتیا په څه ده یا نوی په څه ده خلک نوی په څه نه خلک ځکه دي چې په دغه شي خوراک نه لري چې هغه دې ماشومان ته قوت وروبکی او هغه پاینده کې د خوراکي بچي او دا یو مطلب باندې فکر وکړي چې دنیا سره تعامل څنګه شروع شي، پر رابطه باندې حکومت خپل ډیپلوماسي فعال کی او بل اخر دنیا سره او نړۍ هم د افغانستان سره انساني او بشري
تشکر. جواب صاحب زه به نه غواړم، آیا دغه ستاسو د مؤسساتو یا د چارو په څرنګوالي کې د طالبانو حکومت مداخله کوي؟ ځکه مخکې هم د نړیوالو سازمانونو په کارونو کې د طالبانو د مداخله راپورونه ورکړل شوي او مثلا په غور کې ویل شوي چې هلته د طالبانو حکومت مداخله کوي او بیا د امریکا حکومت وویل چې موږ مرستې بندې کړې. آیا مداخله کیږي که نه؟
مداخله خو مون سره خو یا داخلي بواسطه په رابطه باندې به عمره دوی حساس نه وي، کېدای شي لوی مؤسسات سره دغسې قید و قیدات وضع کړي، خاصا هغه مؤسسات په هغو کې مېرمنې کار کوي. لیکن په مجموع کې کوم څه ګورو واقعیت دا دی چې یعنی هغه دوی کوشش دا کوي چې د خلکو د وضعیت په کتلو سره چې خلک د فقر سره مخ دي یا بیکاره دي یا جدي مرستو ته اړتیا ده، دوی هم کوشش دا کوي چې شرایط نرم کړي او د دې زمینه جوړه کړي چې مؤسسات یا ادارې یا مجموعه کې خیریه بنسټونه یا خیر خلک تجاران دي او کنور هغه په اسانۍ سره وکولای چې مرستې جلب کړي او په ښه شکل او په اسانه شکل خلکو ته ورسوي، ځکه د خلکو اړتیاوې چې هر څوک پوره کوي. په دې خبره چې د خلکو نظر او د خلکو غلاس جدي نه دی ازادېږي، کدا فقر دوام وکړي، کدا بیکاري دوام کوي، خو طبیعي خبره چې ورس او ملت خپل حکومت نه او خپل چارواکو نه د کار مختنه کوي، د غوړې د ډوډۍ مختنه کوي، د پاک مختنه کوي، د تعلیم مختنه کوي، نو که نور څوک راځي، مدني ټولنې راځي، مؤسسات راځي، انجوګان راځي، خیریه بنسټونه راځي او د خلکو مشکلات کموي، د طبیعي خبره چې دا د حکومت سره مرسته ده او په دې دوی پوهېږي، او په دې اساس باندې دوی اوس کوشش دا کوي مجموعه تعامل داسې ده چې له مؤسسات سره نرم چلند وشي.
تشکر جواد.
تشکر آقای جواد. آقای اخلاقی، هرچند در تماس های با مقام های طالبان اونا واکنش نشان ندادن در رابطه با آخرین گزارش ملل متحد، اما خب با فقری که گریبانگیر ملت شده و با ممنوعیتی که طالبان بر کار زنان ایجاد کردن که به حدود نیمه از افراد جامعه را تشکیل میدن، چنین وضعیت هم به وجود آمده. به نظر شما در حال حاضر چقدر این مسئله حکومت طالبان را با نگرانی های روبرو ساخته و طالبان در این مورد چی گزینه دارن به نظر شما، و آیا میپذیرن که خب بالاخره به نوعی از اشکال افرادی که در جامعه هستن، حتی خود مقام های طالبان هم دوروبر خانواده هایشان با چنین مشکلات روبرو هستن، فکر میکنین که در این مورد واکنش های طالبان چی خواهد باشه؟
خوب، واقعیت امر است که به نظر میرسد که حکومت طالبان اراده برای حکومت کردن و تداوم ندارد. اگر داشته باشد، شما فکر کنید که حکومت که نتانه حداقل اگر نان فراهم نتانه دست مردم را بسته نکنه، در کشوری که بیش از نیم جمعیتشان در حال مرگ، اینا چسبیدن به حجاب و به دامن و چادر مردم، در حالی که او جامعه اسلامی همه چیز هم مرتب. من دیگر میکنم که اوائل گفته میشد که خب این بار طالب ها به دنبال حکومت کردن هست، به دنبال جلب رضایت مردم هست، ممکنه با دنیا سختتر برخورد کنه یا دنیا با اینا سخت برخورد کنه، ولی اینا از درون با مردم کنار خواهد آمد. ولی هر چی که آمدیم دیدیم که نه، طالب ها با این روی کردشان وضعیت را بر خودشان دشوارتر خواهد کرد. خانمی که شوهر نداشت با اطفال یتیمشان میرفت خیاطی میکرد یا بالاخره دستفروشی میکرد، در بدترین وضعیت اونا را هم جمع کرد. ما میخواییم ببینیم که طالب ها، گروه طالب ها یا حکومت موجود مسئولیت را نمیپذیرن. مسئولیت را که نپذیرن معنیش ایه که به تعبیر به اصطلاح امو سیاسی های استخباراتی روی کرد دفکتویی، همونطور که قدرت را دفکتویی گرفتن، مدیریت قدرت را میخواه با روی کرد دفکتویی پیش ببرن، به زور، با اجهاب. این دوام نمیاره و این به نظر ما متاسفانه بستر برای بروز خشونت های خیلی ناشناخته فراهم خواهد کرد. مردم هم تا یک وقت تحمل خواهد کرد، تا یک وقتی که دیگه شما فکر کنید که وقتی احساس کنید که دیگه نمیری، هیچی هم که نباشه نان نداری، از گرسنگی میمیری. او از درون جا آدم های گرسنه دست به هر کار میزنه. خب هر از وقتی بستر فراهم شده برای فقر، معنیش ایه که مدیریت شده فراهم میشه و کسانی که مدیریت کرده اونا میان به نوعی بازی رزه گوشی دیگه آغاز میکنن، اسلحه میدهند، پول میدهد، آدم ها برای که زنده بمانم تو که عرض کردم دست با خشونت میزنه و ما متاسفانه در یک وضعیتی بدتر از اینم قرار خواهیم گرفت. بدترین وضعیت است که حکومت موجود، حکومت طالب ها، واقعیت ها را نمیپذیرن که هیچ، و احساس مسئولیت هم در قبالشان نداره. آدم کاروبارهای کوچک را هم بسته کردن، مردم خاطر از اینکه یک آدم رفتن یک کراچی را ماندن. خب از کراچی هم 3 تا 4 تا 5 هزار افغان مالیه میگیرن، یا همین آدم از کجا کنن؟ خب دکاندارا دکانشون رو بسته میکنن، کراچی وانا کراچیشون رو میبندن، و همه در فکر از است که چطوری پاسپورت بگیرن و بیرون شوان. بیرون هم شوان شما میفهمین خب یا ایران میان یا پاکستان. اینجا وضعیت فاجعه‌بارتر از داخل. من نمیدونم که سرنوشت این مردم را خدا چگونه رقم زده که یعنی سرازر در میان رنج چه در داخل چه در کشورهای همسایه به عنوان همسایه مسلمان پناه میبرن، اینا هم بی‌انصافی میکنن و شکنجه میکنن. در نهایت این مردم از با یک جبر تاریخی که برای اینا تحمل شد.
تشکر.
اخلاقی صاحب مندن جواد صاحب، اخلاقی صاحب اول چی طالبان مسئولیت نمانی غواری پزور حکومت ولی وکی او اغا چیز رو غواری اغا کار وکی د افغانستان په جنجالونو په خاص ډول د بشري وضعیت کې تاسو طالبان څومره پرګنی ځایران خو د دنیا سره چې تاسو په اول کې د یادونه وکړه د تعامل مسله ده، دنیا خپل هم د غوښتنې لري چې هغه د خزو د تعلیم مسله ده، د خزو د وظایفو مسله ده، هم شموله حکومت د ټولو قومونو یا اقوامو شمولیت دی په حکومت کې. دغه یو عمده مسایل دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت ظاهرا دمدي دلایل او عمله په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبان خپل غوښتنه لري، تر اوسه په هیڅ مورید کې نرمښت هم نه دی خوده. آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په جنجالونو په خاص ډول په بشري کړکیچ کې طالبان هم مسولیت لري؟ نه دوی ته په کار ده چې یو څه نرمښت وکړي او د دغو سونزو او مشکلاتو د هواري لپاره کار وکړي.
اساسا خو خبره داده که هر طول که با موجوده دنیا که نړۍ که یا موجوده حالات و شرایط که د حکومت کولو اراده لري یا حکومت کول غواړي هغه به ملت خپلوي او ملت هلته خپلېږي چې کله ته د ملت نظریات واورې او د ملت غوښتنې هغه ته هغو ته مثبت جواب وایي. زه فکر کوم چې یعنی د ابتدا نه چې طالبان حکومت ترال تر اوسه پورې د فاصله کم شوې ده، ولی لا هم کار په کار ده. فکر کوم چې هغه غږ په موجوده حکومت باندې همیش د خلکو لخوا د ولس لخوا یا د ولس د متن نه پورته کېږي د دې حکومت څنګه باید هغه خواره واره افغانان باید د حکومت راټول کړي کوم چې یو ځای یو بل ځای دي په مجموع کې ولس ته مرسته وکړي. دا څه ده چې مثلا زیات دلته د علماو نه خبره اورېدل کېږي د مسجدو د ملا امامانو نه، ولې زموږ ټولنه د ډېرو اخشاب وړه ده. د عصري تعلیم خلک مکتب استادان دي، دلته د پوهنتون استادان دي، دلته په مجموع کې نور د حتی د افغانستان تجاران د افغانستان د مختلفو قومونو استادي نمایندګان حتی که د دوی مخالفین هم پاتې شوي، په کار ده چې د افغانستان کې د ثبات او د آرامښت او په مجموع کې د یو ښه وضعیت د مشکلاتو ته د پای د ټکي ښودل په خاطر باندې دوی باید خپله سینه پراخه کړي او دا ټول راټول کړي او وضعیت مثبت طرف ته بوځي. زه فکر کوم چې دې کې دا 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 پرشتہ د چې څومره د طالبانو دي ادارو سره دي وې دینو سره دي چارواکو سره ناشتم، ما په دوی کې دا فکر لیدلې ده چې دوی غواړي چې د افغانستان ولس په ځان راټول کړي. نو دا یو خوده کې دا یو عملی کار غواړي په کار ده چې موږ دې اغه چې ملي مشروعیت داخلي مشروعیت مرتبه شو او زه خپل خوده تعبیر ورته کوم چې ملت ځان راټولول، نو دا د تدیر کومک یو کولای شي. یعنی دلته چې سمای نه دلته مدني ټولنې دلته ک همدغه مؤسسات په اړه چې موجود دي دا دوی ته یو پښتانه ده یو د دې
مرتبه. اما جواز تاسو وویل چې په طالبانو کې دا اراده شته، تر اوسه خو دغه کوم د موضوعات چې دنیا غوړي او عام افغانان غوړي تر اوسه خو نرمښت نه دی لیدل شوی، خصوصا د تعلیم په برخه کې د خدو د کار په مسله کې. آیا تاسو فکر کوئ چې بل اخر به طالبان همدې مسایلو ته غاړه کیږي او کې کی نه دی؟ تاسو عواقب څه ډول ارزوئ؟
زه فکر کوم چې کله چې دوی داخلي ځتې هغه ولري وبويني چې دوی ډېر زر پېښلا د خپل دغه یعنی دوی تر ډېره پر خپل داخلي سب وحدت او یوالي ته توجه لري. یعنی تبي خبره ده کله چې پېښلي راځي کله چې د موجوده وضعیت نه یو څه فراخو هغه ته دي فیصلو ته دي یا تغییرات او بدلونونه راولي دا د هیڅ ډلې لپاره دومره اسانه کار نه ده، خاص کله چې ډلې چې هغه مصالح ډلې هغوی به خامخا داخلي سطح باندې مشکلات ګوري. لیکن زه فکر کوم چې ډېره پورې دوی ډېره غټه پیمانه خلک ما څومره لیدلي دي د دنیا سره تعامل د مثبت تعامل ولس سره دي یو ښه چلند د افغانستان د ملت د بیرته راټولولو هغوی د راټولولو افغانستان اقتصادي صحبت
راوستلو برای تبانجی یو خیلی گلوری
یو خیلی
مثبت فکر داری. تشکر آقای جواد. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مونده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. بر هر میمون محترم فقط 2 دقیقه وقت میدیم. جناب آقای اخلاقی بان چه گفته آمد، شما دورنمای شرایط زیست و بحران بشری را در افغانستان چگونه میبینین؟ آیا جامعه جهانی به کمک ملت خواهد شتافت؟ آیا طالبان بالاخره نرمش خواهند داد و نظر شما چیست؟ 2 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
من فقط کوتاه میخوایم عرض کنم که وضعیت موجود خیلی خیلی به نفع رهبرهای طالبان است. واقعیت چیه که از 4-5 کشور حالا کشورها چون در تصادم یا در تقابل هم قرار گرفته به طالبان پول میدن. رهبران طالبان در وضعیت مالی بسیار خوب قرار داره، بیشترین پول در طول عمرشان دیش روزا میگیرن. برای طالب ها وقتی که شما میبینین یک مسئول یا یک وزیرشان یا سخنگویشان میان در یک رسانه صحبت میکنن، شما فکر میکنید که رئیس جمهور مثلا کره جنوبی هست، آنقدر ریلکس نرمال فکر میکنه یک ملت مرفه همه چیز عادی، در حالی که در پوسته در زیر پوسته شهر آدم ها فقانش در آمده از فقر و گرسنگی و به اصطلاح مصیبت های دیگه. موضوعی که آقای جواد با اشاره کرد من موافق نیستم. یک مورد را شما اشاره کنید که طالب ها به مردم مراجعه کرده باشه و گفته باشه که شما بیاین حداقل از ما حمایت کنید. یک مشروعیت نیمبین داخلی به تعبیر عمولوی جرگه سنتی را فرا بخوانن به شکل سمبولیک هم شده به دنیا بگوین که مردم ما را میخواین. طالب ها اصلا مردمش مهم نیست. صدای اگر به عنوان اعتراض بلند شوه فرق نمی کنه که در ننگرهار یا در قندرهار یا در بدخشان یا در مزار و بامیان اعتراض کنن، 2 روز بعد نفر را میبرن بندی میکنن. خب کجای از این پاسخگویی هست؟ پاسخگویی او هست که اینا بیان گزارش راه کنن. چرا اوچای گزارش راه کنن؟ چرا طالب های راه نکنن؟ و به دنیا بگوین که 30 میلیون جمعیت ما در حال مرگ است. او مردم خب اینا وقتی که میان برای رسانه صحبت میکنن انگار که فقر
وجود نداره،
تشکر وجود نداره. فاجعه اینجاست و ما میخواییم بگیم که کوتاه در یک جمله که دنیا نمیتونه با این وضعیت از آبرویشان هزینه کنه و طالب ها رو برسم بشناسه. و اگر طالب ها کوتاه نه، اگر نخبگان سیاسی که در اطراف طالب ها هست
اخلاقی صاحب بایی چی طالبان خلقو تا مراجعه نکی ساسی دواب سده
یک کنیم دقیقه وقت داره این آقای جواد.
فکر کنم که یعنی بیام دو خبر کنم چیزی سمره چیزی دوی سر پاتشو هم ناشتیم دوی سر می دیدلی دوی که ملت د ګټو د خوندیتوب لپاره قوي اراده شته او د ملت نه د غږ اورېدو لپاره د هغوی د رایو نظر اخیستو لپاره قوي اراده شته، لیکن شرایط او حالات داسې دي چې دوی آهسته آهسته ممکن ډېر قرار طرف ته لاړ شي. او زه امیدوار یم چې دنیا سره به دوی خپل مشکلات په دې 2023 میلادي کال کې یا به راکم چې افغانستان به رسمیت پېژندنې طرف ته لاړ شي ز فکر کوم لدینه پرته نه جنگ بدیل ده یو نه دنیا کوم بل بدیل لري دي.
جواسب تشکر تشکر کوم وخت پروگرام کړ دغه په نور برخو کې طالبانو د خلکو غوښتنی منلي کې نه دي منلي اما د تعلیم د خزو د کار په مسله کې تر اوسه د هیڅ غږ نه دی اوریدل. له دوړو قدرمنو میلمنو عبدالفتاح جواد صاحب او همدارنګ نجیب الله اخلاقی صاحب له تاسو مننه کوم کور مودن چې په دې بحث کې مو برخه واخیست.
برای هر دو مهمان محترم با تشکر از حضورشان وقت خوش تمنا داریم. پیش از اینکه با خبرها با افغانستان منطقه و جهان بریم، جزئیات آخرین انفجار کابل خدمت شما تقدیم میکنم. مسئولات امنیتی در ولایت کابل گفتند که در اثر انفجار در مربوطات حوزه 16 امنیتی شهر کابل کم از کم 3 نفر کشته شده و 4 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیتی کابل در یک پیام ایکس نوشته که این رویداد حوالی 3:50 دقیقه عصر سه‌شنبه با وقوع پیوست و در اثر یک انفجار ماین جاباشار شده بر یک موتر مرسدس ای انفجار صورت گرفت. زدران گفته که نیروهای پلیس به محل رویداد اعزام شده و به گفته ای وای یک فرد مشکوک در پیوند به انفجار بازداشت شده. حال هم احد عزیزاده تازه این خبرهای افغانستان منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای آمریکا با اخبار افغانستان منطقه و جهان. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که از جمله تمامی نیازمندان در افغانستان حدود 73% آنان در سال روان میلادی تحت پوشش برنامه‌های کمک‌های بشری قرار خواهند گرفت. این اداره ملل متحد روز دوشنبه 8 جنوری با نشر جزئیات پلان نیازمندی ها و کمک های بشری در جریان سال 2024 میلادی گفت که در حال حاضر 23.7 میلیون افغان به کمک های نجات دهنده بشری نیاز دارند. و چا گفت شرکای بشردوستانه 17.3 میلیون نفر را برای دریافت کمک ها در سال 2024 در اولویت قرار داده اند. همچنان این اداره گفته است که حمایت از گروه های آسیب پذیر به ویژه زنان، کودکان و کسانی که دارای معلولیت هستند مهم است. ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گوید که از روز چهارشنبه توزیع پاسپورت را از طریق درخواست های ورقی آغاز می کند تا به متقاضیانی که نمی توانند درخواست آنلاین به این اداره بفرستند فرصت اخذ پاسپورت فراهم شود. عبدالکریم حسیب رئیس اداره پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان روز دوشنبه 8 جنوری در یک پیام ویدیویی گفت که متقاضیان پاسپورت می توانند علاوه بر درخواست آنلاین از طریق آفلاین یا عریضه برای پاسپورت جدید نیز به این اداره درخواست بدهند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه عالی پاکستان روز دوشنبه 8 جنوری با لغو حکم مبنی بر ممنوعیت مادام العمر سیاستمداران محکوم آن کشور از شرکت در انتخابات به آنان اجازه داد تا برای احراز کرسی های حکومت رقابت کنند. این حکم محکمه عالی پاکستان شرایط را برای نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان آماده می کند تا در انتخابات سرتاسری آن کشور که قرار است ماه آینده برگزار شود رقابت کند. محکمه عالی پاکستان پس از چندین روز جلسه استماعی این حکم را صادر کرد. سرانوالان نگرانی های خود را در مورد ممنوعیت مادام العمر سیاستمداران مطرح و تأکید کردند که رد صلاحیت باید به دوره 5 ساله پارلمان که بر اساس قانون اساسی تعیین شده است محدود شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه شنبه با مذاکرات دشوار با رهبران اسرائیل در مورد آینده غزه پس از جنگ مواجه شد. این در حال است که اردوی اسرائیل به حملات خود در این منطقه محاصره شده ادامه می دهد. بمباران‌ها و جنگ‌های شدید کمپ‌های آوارگان را تکان داد و تلاش‌های گروه‌های امدادی برای کمک به مردم را با مشکل مواجه ساخت. ایالات متحده و اسرائیل همچنین در مورد نحوه اداره غزه و در صورت که حاکمان فعلی حماس شکست بخورند عمیقاً اختلاف دارند. مقام‌های آمریکایی از تشکیلات اداره خودمختار فلسطین که در حال حاضر بر بخش‌هایی از کرانه غربی اشغالی توسط اسرائیل اداره می‌شود، خواستار کنترل غزه شدند. رهبران اسرائیل این مفکوره را رد کردند، اما طرح مشخص فراتر از کنترل نظامی به پایان بر این سرزمین را نکردند. در بهبوده تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه در منطقه و برای مقام‌های اسرائیلی جهت محافظت از غیر نظامیان، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت در دیدار با رهبران اسرائیلی در تل ابیب در مورد مسیر راه پیشرو و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه بحث می‌کند. بلینکن گفت که او این فرصت را خواهد داشت که با خانواده‌های برخی از گروگان‌های شبه نظامیان حماس در غزه دیدار کند و بخشی از آنچه را که از دیگر رهبران منطقه در ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی شنیده است به رهبران اسرائیل انتقال دهد. گروه شبه نظامی مستقر در لبنان روز سه شنبه اعلام کرد که در اقدام تلافی جویانه قتل یک فرمانده ارشد حزب الله و معاون رهبر گروه شبه نظامی حماس، یک پایگاه نظامی اسرائیل را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
حماس اعلام کرد هدف این تیاره بی پیلوت حمله به پایگاه اسرائیل در سفید، منطقه در حدود 10 کیلومتری مرز اسرائیل و لبنان بود. اردو اسرائیل اعلام کرد که برای مقابله با چندین تیاره که از لبنان وارد خاک اسرائیل شده و یکی آن به پایگاه در شمال اسرائیل سقوط کرده است، راکت های مانع را پرتاب کرده است. اردوی اسرائیل اعلام کرد که این حادثه تلفات جانی و مالی نداشته است. از سوی دیگر، مقام‌های امنیتی از حمله طیاره‌های بی پیلوت اسرائیلی بر موتری در جنوب لبنان خبر دادند که در نتیجه آن 3 نفر کشته شدند.
وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که به دنبال ملاقات رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین در ماه نوامبر سال گذشته، بیجینگ اکنون مصروف جستجوی یک راه درست برای کنار آمدن با واشنگتن است. وانگی امروز گفت که روابط میان امریکا و چین با مشکلات همراه بوده، ولی این روابط در نتیجه تلاش‌های دو کشور در حال حاضر ثبات بیشتر. و خبر اخیر، استرالیا در حال بررسی تشکیل یک نیروی امدادی برای کمک به اردو برای مقابله با آفات طبیعی عادی است. این طرح روز سه شنبه توسط آنتونی آلبانیز صدر اعظم استرالیا پیشنهاد شد، زیرا جامعه جنوب شرق این کشور به دلیل سیل تخلیه شده است. به ساکنان مناطق کم ارتفاع در ایالت ویکتوریا در استرالیا در شمال ملبورن گفته شده است دوباره زیر آب رفتند. ویکتوریا آخرین ایالت است که تحت تاثیر هوای تابستانی وحشتناک قرار گرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
قدر من اوریدون که تاسی در ورزی مهم خبرون رو اوریدل او از مکم کار در خبرون تاسی رو رنده کرد. فکر کنم از مقدر خارونی وقت هم تفاید رسیدی؟
بله، برنامه روکراست با پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما سحر عظیمی او را گردانندگی میکنه. شنمدی رادیو آشنا باشه.
تربیت الله.